ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجملن هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو. په موږ کې د دې سات خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وې. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره وژنې په تور نیولې. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره د چهارشنبې په ورځ له ټلیفوني خبرو وروسته پرون یعنی پنجشنبې په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسېدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. دواړو خواوو د ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وکړې چې ښاغلي غني د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنګټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه افغانان ووژني. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولي دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن دي. د وحید الله خان په نوم د افغانستان د کومنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو لمنځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. د چک جمهوریت د دفاع وزیر تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لرل رد کړي و، خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت دا مهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. د سیمایزو چارواکو په وینا د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خونځیو دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. د کندهار امنیه قومندان په دې ولایت کې د شپږ تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. تادین خان نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو تیره شپه د شورابک او ریګستان په ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د په وینا په دې بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې د افغان ځواکونو مقاومت او هوایي بمباري د دې سبب شوي چې لږ تر لږه شپږ تنه طالبان ووژل شي او له دیرشو زیات نور ټپیان شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د وسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په نهایت یا موافقو رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد ولسمشر، د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلا مشوره ورکوي. له ازادي رډیونه خبر ناوړی. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي ایران د منځني واټن وشتون کې شهاب درې توغندې اسمویلې. کچیرې دا خبر تایید شي دا به د واشنگټن او تهران تر منځړي کې چې لا د مخه ترنګلې دي نور هم کړکې چنې کړې. د پنځشنبه د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړپوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندې د تغول کېدو له راپورټونو خبر دی، خو دا مهال پرې نور تفسیر نه کوي. لومړی د امریکایي چارواکي ویلي د توغندې د ازموینه د چهارشنبې په ورځ شوې او دا توغندې د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی. د چارواکي ویلي دوی ګمان کوي د ازموینه به د ایران د هغه هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف وشتل بهتره کړي. دا وګړی دا هم روښانه نه ده چې د ازموینه پر ایران له لګېدلو بندیزونو سرغړاوی دی که نه. تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي وو چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته د سفر سره لیوالتیا ښودلې. مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لازمه شي په خوشحالۍ بهلته یعنی ایران ته ولاړ شي. پامپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې لپاره تطبیق شي، وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکي پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه. هغه مهال ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې څېړنو له بشپړېدو وروسته وسوایي چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت به له قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لپاره د هغه احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایي په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي نه شي. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې مو هم یادونه وکړه چې د خبرونو زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په اثر کې ریپورټونه لرو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي هیات د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی. احمد تکلو په دی اړه نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټکې شي. ښاغلي غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي دي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزي پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزي پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو په دې برخه کې چې کوم پیشبینی او خوشبینی شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه غور نکو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم ضد مبارزې اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکزه وه. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلان او استادان ازادي راډیو ته ویلي چې ځینې استادان شته چې پر اوسني جمهوري نظام امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي او د دې لپاره کار کوي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصل په دې پوهنتون کې د افراطیت د خپرېدو یوه قرباني ده. دو ویش کلنه بصیره چې د حقوق د پوهنځي د څلورم کال محصله ده وای روان کال دوه ځله وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ 5 ثور اتفاقی که ما افتیده
د ثور په 15 یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه وډبول ما او هغه هم په دې خاطر چې د کرایم له سره یوې خواته شوې وو. زه د ایسایویت په دودولو تورن او په سکانو او لغت وهلم. یو میاشت وروسته د اجازه په شلمه یوې ډلې چې لخت ور سره وی بیا پر ما حمله وکړه او زه د ایسایویت په دودولو تورن کړم. ماته ویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او او انسان او
اسلامی است. ما ایره مسلمان می سازیم، آدم می سازیم.
د بصری قضیه ده افراطیت و کوچنی بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې لارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي ښایي ټوکېدونکي افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې 34 د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې 50 د اسلامي امارات چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خدای هم غوره ګڼلی چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه. هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي،
ګونه خو به تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لنګېدو خوبونه لرل او د هغه مسایلو چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه سیاحتو شاهد و انده چې استادانو محصلین افراطیت ترابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیله تر ختم پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی و. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون په بهرنیو هیوادونو کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیاره افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مستقلی
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون د څو استادانو او محصلینو تر نیول کېدو وروسته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایدیالوژۍ ونیسي، هېواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړل شي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وای څه چې په ټولنه کې وي د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذه یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدی. خو دی ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نورستان د مرکز د پارون اړوند د سیم په نوم دره نوی خلکو د سیالانانو لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندرې وي او ساتیري کوي. په دې اړه به د روح الله انوري رپورټ واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولیږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني الی سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې دی د غر نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو مونږ جوایو او په پښتو کې ستارو ربابا دا غره کې ونو کې تاو را تاو شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غږول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګډېدل. څوک به چې مالدار و هغې به اووه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس را شي او دلته یعنی وګډېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي پستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندره باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیس کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند، پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ورځو 19 پروګرام ته ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزایونو کې د امنیتی یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه ته هر ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او زدی د یو انساني ډلې او د ولس لپاره د څه نه خدا لکه شنه چې ایستونه لري او په دې باندې هڅه د مازلي خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږیګو
آزاد شاعری کې د دغه دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي. پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تلاشی واوري.
بوټی ځواني خزی ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشی کوو.
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړئ.
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي، دا جدي د غړ نختر د سر وچی.
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلی سیمې د شاعر ساندي واوري. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوزی خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما، ته هر سهار ماخام جامې بدلوي خوزه د قمیص زاړه پیوند ته حیران، ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوه کپټ وډه ته حیران.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ولی حد بندګی می معلوم نکړ، حس ځان ته مل ځان کر خراح کا. دا د هغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلی وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او د دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ. اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو، هغه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوست دکتورا پورې زده کړې کړې وي. اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپلو پنځونو او څېړنو پر بنسټ ډېر څه ورکړل. پښتانه به یې احسان کله هم هېر نه کړي. همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو، هغه وایي لاړ شي ترې بس یو سړی، ورانه شي دنیا کنه. بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر وو او شاعري به یې تر ډېره ژوندۍ وي. د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو راپدې خوا د ملي اردو سرتیري پکې میشتي. وخت نا وخت په دغو نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي آبدی هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي. پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو د ملي اردو سرتیري پکې میشتي. خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیانونه ورته رسیږي. امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو. دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړي توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنه شوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسي خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځایونه نه دي. ازادي راډیو ته یې وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي، بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی.
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده. ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي.
یقینا د ستونزه شته ده. په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته. د ملي اردو ځواکونه په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسي.
د غزنی محلې اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامي قرارګاوو کې میشت کړي. والي وحید الله کلمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پایځ وکونه میشتي، هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي. هر کله چې شرایط د تامدکی یا غذای ورغه ورشي دوی به خپل استقرارګاو ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي مینارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یوه هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نمونه یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي. د ترکی ژبې څخه و دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي. دغه ځانګړتیا به هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د درفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ او د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنم وژي دي، توره ده، ستوري دي، دا ربرستره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سو، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه وو، او دغه محرابونه منبرو دغه هغه ورستي باندې د چی راغلي ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولسی د خپل یوالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یوالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وای چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره وجه شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره وه چې ونه خبر کې یونانیان هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو یونانیان په خپله مخه ولاړل، زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، د دوی ځانته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې لپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پرې وپېژنې چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي. په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکوالی د بیرغ او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو. اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستیو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونستیو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی. لکه تذکره واخلي، نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. دې ټولو سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي. نو ولې ونه نمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. ډولوما اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرم چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د حمید حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پرځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د مینځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنی برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرئ، هغه راته وایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته طبعا مینه لري، احترام به لري، او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنی ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ دی، د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلي چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه و د موږ دپاره. سور مانا یې څه ده؟ سور دا مانا چې دا ملت باشامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې تویې کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سره موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړله. بیا شین مانا یې دا ده چې چه وقت چه وطن آزاد سی دیوینو پا قیمت نو اغا باید آباد سی اغا باید شین سی شین ده نیکمرغی ده ترقی ده پیشرفت او ده ترهوت مانا لیدی
کراسو دیتا چه بایراق پا کمو زایو که دا پرا پیدو ردی پا هیوات که دینا پا بحار که پا کمو زایو که پا کمو مراسمو که
پا غجای که چه ده افغانستان ده هویت خوانه ضروری او آلتا مگا غالو چه د افغانستان موجودیت افاده کو نو پاغه طول سیمو که ده باندی پا خارج که التنی پا داخل که پا دولتی عمومی او امده محساطو که قانونن باید د افغانستان بیرق ولالی پا باندی که پا سفارتون و پا نمایندگیو که او چا تمان همه رسانیت که دیشی چه ایس کم دولتی مقام هم نهی یا مغازه ولری پا نویار که ولی افغانستان بیرق ولری کم مانه ندهی بلکه دا یو حسنه اگه ده برخورد ده بیرق سره
براته لده تور سور او زرغون بیرق سخه مونگه زین نور بیرقونه هم زین زایو که گور که دیده پکل معلومات رکه
علمی معصده ده یو چه ده کم خاص بیرق هم لده که ده چه که اگه استعمال که لیکن زیاد پا داخل که تردیشن وانانه داده چوب چه خپل بیرق جگی ملی بیرق پارخ که اتمن نیه
لیکس پا زینو ملی جشنونو که دغه بیرق له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي بیرق پر پیډو راځي الته ملي سرود غږیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري
یو خو بصري افاده ده بیرق په سترګو لیدل کیږي بصري افاده ده خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده په هغې کې زیاتره استقامتون بیرق خود سایل نمیده ساکن ده لیکن سرود ملی خبریم ده نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغای یو بصری پیغام ده چه مور یو ملتی
حقا ده ماشوم سپیچل زره را پاتی نده اوس سپیمی ده وجدان پا گناهونو پوری خاندی د دغه بیت شاعر اروخات فرید بارانی دو کال وړاندې لدې نړۍ وکوچید تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی د فنکار نننۍ برخه مو د اروخات فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنې او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیه والا شاعري پکې راغلې ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنه ځوان وو چې د هم دا شعر مینوالو
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډېر غزلیزه شاعري خوښین په دې خاطر باندې سره سره غزلیزه شاعري هم کړو آزاد شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي پښتو شاعري روایت دا ستور شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعري ته ډېر ارزښت ورکړي یو علت دا دی چې خلک پرې پوهیږي نه یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده ویلې زه د دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه او شاعري هغه له خپل طبیعي حالت ویست او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره لاندې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز ورته وایي هغه نه دی پوه شوی په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي مثلا د شاعرۍ په باره کې د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغېز کړی دی نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم
یعنی هغه شانتی لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بادراني صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسؤلیت شاعر په توګه آزاده شاعري کړي او خیالونه یې داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهواله شاعري کې یوازې د قافیې او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیهواله شاعري کې د فکر د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیهواله شاعري ډېره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد را ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوای سوای غواړي او مثلا دغه شت نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري، په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه وال شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت صدري وایي هغه مې ولوستو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا سډول فکر لري سره او به کوشش کړی دی چې د دوی غلیم ګرځتي هغه فکری خلا په دې طریقه باندې ډک کړي. ځکه چې زمونږ استاد سي البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت لري، یعنی یو څه مختلف د پیغام په اساس باندې. ځکه چې مونږ ته داسې یو لوستونکي سر مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه هغه مقام کړی دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سر کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلی دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان چې ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناست هغه تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وته. تاریخ لا هر څه لیکي، تلویزیونونه لا هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدۍ چې مې لستونو کې تېر کړم، ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی. چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د ایډیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قواعدو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوې ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نا آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه دا خار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغه سی وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډیر دغسې نا آشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی
کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړیتوب په دولاري کې پریګدي. د د شاعری د د ژور مطالعات تر اغیز لاندې ده، خو چکله ک شاعری نه د کړي، یعنی د علوم په هنریت او شریعت کې رنگولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سیسه کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسنی شعر کې ډیر په ګرانه موندل شي. یعنی د شعر تک سړی سب کو نه وای، خو ګرانه خبره به خو ځانګړی لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څښتن او په شاعرۍ کې ځانګړی ویره احساسېږي او ښایي دا دارواخه د نارام اروا له کبله وي.
د ملګري په لحاظ د دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډیر درسره خوږ و، کله به په نه خبره مرور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوې دغسې به تا به فکر کوه چې هېڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه، یو ډیر سوړ چلند. او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بیلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چیرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدي. نو دغسې د سرګردانې اروا خاون سړی و او دغه سرګردانی د په شعر کې را څرګنده وه. یعنی د ده شعر او شخصیت بیخي دغسې په یوه لاره روان و. یعنی زموږ استاد په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت دغې په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو والدی یو ځای روان دی او په ډېر کم عمر کې موږ تاسو ته ډېر څه پرېښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر ارواښاد له مرګ وړاندې دا شعر ویلی و: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې، ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویرېږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم.
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کیسه راوړوي.
تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بوډای تندای تریو شو، پریګ دې دلې غا کې وبل اوف ترغلم، شو خوې وکتل لکړه نه و، یو دم یې چی غکړه، ملالۍ و ملالۍ کنه یې دروازه ټکیږي، جواب یې ونه ورید، اوف یې وکړ، تر چوتری خکته شو، سر یې وګرځید، اوګدا سای وېستا پر کړو پاملا دروازې ته ودرېده. څوک یې؟ خزینه غا کرغی. پولیس. د بوډای زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه، د پولیسو په دریشې کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډای تر دروازې سر وایست، په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډای ځوانې ښځې ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډای ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل، د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل، ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلی وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل، یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې، په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل، نه، زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه، ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل، دا سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل، ګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده، سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشې کې ځوانې ښځې وویل، اوبه بخی، مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده، باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل، خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل، همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشه کې ځوانه ښځه چوتري ته وخته، ویل یې پرونی به کور ته لاړو تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې دې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خو مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ور پورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ور پاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیله کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیری ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې د تشناب ور خلاص کا. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین په نوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحله انوري ورغله او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني الی سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړېږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړېږي. دا چې د غر نختر د سر وچی هغې نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو او خپله جوړه مونږ ستار وایو او په پښتو کې دا غره کې ونو کې تاو را تاو شي کور غوندي یو لخت ختلې هغې نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غږول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارید چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړي په ورځ به دوی ګړېدل څوک په چمالدارو هغه به و ورځ ته ورځ به داخل مړ نه خول تر ټولو اولس راشه ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دی څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دی ټول په دې سندره باندې کوي په ټول کورونه کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او په کې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو، وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو، وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو، نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوخ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان دی غره نه دروند دی خو زما تشه هوا، نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو، چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو، چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، چې ته سهار بیګال له نازه خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. خا وای څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم، هرې ترخې ته دې خوږه وایم، هرې خبرې ته دې خو وایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی.
که جواب وایم پاړ می وینه کوي نو وای څنګه فاصله ختمې کړو، څنګه له یو بل ګیلې ختمې کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه داستا مینه زما کم ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کم ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دې د درد هومر ډیوي ببو او بلوي د وطن په هدیرې ببو جامی ببو چنا لا سن د خیرات لری نخ پی ببو موری تمام شولی جنتا بہانے ببو پرزن گنو